ترنو دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه به زما همکار احمد تکل مخکې بیایي، خو تر هغې مخکې چې احمد تکل راشي او د خبرونې مطالب او رپورټونه در معرفي کړي، زه خبرونه در اورم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو نننی برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي والی برید بللی دی. او د امریکا متحده ایالاتو، برتانیا او استونیا پر روسیې تور پورې کړی چې دا ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویبپاڼو یې سایبري بریدونه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، افغان چارواکي وایي په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو نننی برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. په سیمه کې لا هم ډزې روانې دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 22 کسان ټپیان شوي او 55 نور ټپیان دي. 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. دا کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم ورته شمیر رسنیو ته تایید کړی دی. د خغلی رحیمی په وینا سیمې ته د تصفیې لپاره د پولیسو ځانګړي قطعات رسیدلی. د حزب وحدت ګوند چې د تلیندار مراسمې جوړ کړي وو، مشر کریم خلیلی وایي یوازې د محمد علي جنار روغتون ته د پیښې له ځایه 25 جسدونه او لسګونه ټپیان وروړل شوي. نوموړي چې یو ساعت مخکې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل جګړه لا هم په سیمه کې روانه ده او وضعیت ډېر مبهم دی.
تنها در شبخانه محمد علی جناح 23 شهید تا هنوز راپور
دارد. خغلی خلیلی وایی وازی در محمد علی جناح پر روختون که تروسا درویش شهیدان و ریپورت ورکل شوی و دریدش نور تپیان دیل نور روختونون سخلا هم معلومات نشتا چه حال تا به چمر تپیان و عمله ورول شوی. وزیت هم داسی گونگ و ناصرگنده. په کابل کې د محمد علي جناح له روغتون سره د ازادي راډیو اړیکه ټینګه شوه، خو هغوی د مړو او ټپیانو د شمیر په اړه چې دلته ورول شوي د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شوو تصویرونو نه څرګندېږي چې ګڼ کسان دغه روغتون ته ورول شوي دي. په نننیو مراسمو کې چې د تلین مراسم و، یو شمیر سیاسي چارواکي او مشران هم و. د امنیتي ادارو په وینا ګڼ چارواکي او سیاسي مشران له پیښې روغ وتلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مړو کې ښځې او ماشومان شامل دي. دا یو شمېر مدني فعالانو د مرګ شوبلې رپورټ هم ورکړل شوی. اخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي والی برید بللی. خغلی غنی پر خپل ټویټر لیکلی چې له برید وروسته یې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او خغلی خلیلی سره چې په دې غونډه کې و ټلیفوني خبرې کړي او د هغوی د احوال پوښتنه یې کړي. خو افغان ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر لیکلی چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته د ټپیانو په درملنه کې د هر راس هڅو سپارښتنه او لارښوونه شوې ده. په اروزګان کې پولیس وایي وسلوالو طالبانو پر ولسي خلکو برید کړی او یو تن یې ټپي کړی، شپږ تنه یې له ځان سره بیولې دي. پولیس وایي طالبانو دغه کسان نن سهار شاوخوا 9 بجې د ترینکوټ ښار اړوند یوه سیمه کې تر برید لاندې راوستل او له هغې ځایه بیولې. په دې سیمه کې د ملي پولیسو د پوستې قمندان نورعلي ازادي راډیو ته وویل چې دا ملکي خلک دغه سیمې ته په میلې پسې ورغلي وو چې لومړی وسلوالو طالبانو ورباندې برید وکړ او وروسته یې ونیول. دوی وایي سمدستي دوی هم سیمې ته لاړل چې یو کس ټپي ترې راخلاص کړي او یو روغ ترې راوژغوري. محمد افضل چې له برید روغ وتلی او ملګری یې ټپي شوی دی، هم ازادي راډیو ته وویل لومړی وسلوالو طالبانو پر دوی او نورو خلکو برید وکړ چې وروسته یو شمېر کسان ونیول ول او دوی وتوانېدل چې ترې وتښتي. څو ورځې مخکې په میدان وردګو کې هم د طالبانو لخوا د لسګونو ولسي خلکو د نیولو او برمته کولو رپورټونه ورکړل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنگیالو خطاب وکړ. ډونالډ ټرمپ وویل د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپلو وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورتر غاړه دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې د پوښتنو او ځوابونو په یو پروګرام کې وکړې. ولسمشر ټرمپ چې اشاره یې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته وویل، د رهبرۍ دا موقف دومره اسان کار نه دی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان کې ګڼې قبیلې شته چې طالبان پر هغو د کنټرول بندلو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. ډونالډ ټرمپ له ملا عبدالغني برادر سره تیره سه شنبې ټلیفوني خبرې وکړې او ویل چې دا خبرې ډېرې ښې وې. او د امریکا متحده ایالاتونو، برتانیا او استونیا د روسیې پر پوځي استخباراتو تور پورې کړی چې د ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویب پاڼو یې لوی سایبري بریدونه کړي. دوی د دې بریدونو هدف د اختلافاتو خپرول او د عادي ګرجستانیانو د ژوند ګډوډول ښودلي. د دې درې واړو هیوادونو د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي، د پراخ سایبري بریدونه د ګرجستان په وړاندې د روسیې د خصمانه او بې ثباته کوونکو فعالیتونو د اوږدمهاله کمپاین او د ناوړه کړنو د پراخې لړۍ برخه ده. دا څرګندونه وروسته له هغه نه مخته کیږي چې د ګرجستان سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په فبروري کې د هغه پراخو سایبري بریدونو په اړه ولیکل چې په اکتوبر کې ترسره شوي. د فبروري په شلمه د امریکا متحده ایالاتو او برتانیا په څرګنده د ګرجستان دا دریس تایید کړ چې وایي د روسیې لخوا تنظیم شوي سایبري بریدونو زرګونه ګرجستاني ویبپاڼې افلاین کړي او آن د تلویزیونونو او رسنیو خپرونې ګډوډې کړي.
سمګ غاګله ازادۍ رادیو او ریښ قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې به په کابل کې د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو د وسلوال برید له تلفاتو او جزئیاتو خبر شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د عبدالله او محمد اشرف غنی د انتخاباتي ډلو ترمنځ د پرونیو خبرو په اجنډا کې کوم مطالب شامل وو. د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په افغانستان کې د جنگي او بشري ضد جنایتونو د څیړنې له پریکړې وروسته خلک په دې اړه څه وایي؟
کله چې امریکایانو په انیسټیټ څخه خانه باندې بمبار وکړو او زمونږ د ورور په ګډون باندې نوټیس زیات اعلان او نور دوستان ملګري شهیدان شول.
په نورو موضوعاتو کې، د روزګان د مرکز ترین کوټ زده کوونکي غواړي چې د دوی بند ښوونځي باید بیا ترمیم او پرانستل شي.
دغه مکتب پخوا مالیمانیا درلوده، نو څوک نشته اوس. د مکتب ګرده سر خراب شو، دونه څوک نشته چې ورته راشي. ماسې مکتب راسان کې موږ ورځو شي پکې زده کوو.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام واورئ. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو په خبرونو کې مهم واورېده، د کابل په لویدیځ کې نن سهار د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو وسلوال برید وشو. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو تصویرونو کې ویل کېږي چې د دې برید تلفات زیات دي. خو کابل ته ورځو، د کابل له سټوډیو د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردیس د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او راته وایي چې په دې پیښه کې څومره کسان مړه او ټپیان شوي دي او پیښه څنګه رامنځته شوې ده.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ټولو اوریدونکو ته په کابل کې د عبدالعلي مزاری د 15 تلین په مراسمو برید له شپږ ساعته وروسته هم دغه بریت روان دی. او دغه بریت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې یوې سړې کنډوالې یا یو کور ته وسلوالو ننوتي او له هغې په مراسم باندې بریدونه پیل کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ازادي راډیو ته البته ویلي چې په دغه بریت کې 20 کسه وژل شوي دي او 55 نور ټپیان دي. دغه وسلوال بریت نن غرمه مهال د کابل شپږمنتي حوزې اړوند الترامست شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویل چې په دې وسلوال بریت کې 20 کسه وژل شوي او د ټپیانو هغه ارقام بیا څه د عامې روغتیا وزارت له ارقام سره توپیر کوي چې 9 کسه پکې ټپیان دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او طالبانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه پیښه کې په دغه برید کې هغه خپل لاس رد کړی دی. په دغه مراسمو کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون محمد کریم خلیلی، محمد محقق، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، صلاح الدین ربانی او شمېر نور سیاسي رهبران هم ګډون درلود. اوس هم هلته ساحه د افغان امنیتي ځواکونو له لورې کلابنده ده او جګړه روانه. امبولانسونه هم رسیدلی او د ټپیانو او داسې د وژل شویو کسانو د انتقال په حال مصرف دي.
بله، او پر دې صاحب لنډ کراته ووایي چې په دې مشرانو کې خو چې په غونډه کې حاضر وو څوک نه دي زیانمن شوي، یوازې عام خلک دي چې په پیښه کې مړه او ټپیان شوي دي. همداسې ده
او د کریم خلیلی سره، محمد محقق سره، یو شمېر نورو مشرانو سره چې ازادي راډیو لاړخه موږ اړیکه ونیوله، نو د هغوی تر اوسه پورې د هغوی د صحت ډاډ ورکړل شوی، یعنی څوک پکې د مشرانو کې نه دي، تا ته زیان نه دی اوښتی، خو ټول چې اوس وژل شوي او ټپیان د ټول ملکي کسان دي.
ډېره زیاته مننه خاطر پردیس د ازادي راډیو خبريالو چې د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د وسلوال برید په اړه جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې پرونې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم له استازو سره کتلې دي. یو ځل بیا خاطر پردیس ته ورځو او وابوري چې د دې دوو انتخاباتي ټیمونو د پرونۍ کتنې په اجنډا کې کوم مطالب شامل وو.
د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا بریالی نه دی اعلان شوی، تیره شپه د یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ثبات او همپالنې او دولت ساز انتخاباتي ډلو ترمنځ د رامنځته شوي به انتخاباتي بحران د حل لپاره خبرې شوي. هغه د دې خبرو جزئیات ورنکړل، خو ویل چې لومړۍ ناسته د پنجشنبه په ورځ شوې ده، خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې غړی فضل احمد مانوي د دې مذاکراتو په اړه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل. په دې ناسته کې د محمد اشرف غني له لورې امرالله صالح، فضل فضلی، محمد یوسف غزنفر او سرور دانش استازیتوب کاوه. هغه ویل دغه ناسته چې د بهرنی چارو وزارت په میلمستون کې جوړه شوې وه، د عبدالله په استازیتوب اسدالله سعادتی، عنایت الله بابر فرحمن، نور رحمان اخلاقی او غلام فاروق مجروح ګډون درلود. د ښاغلي مانوی په خبره په دې ناسته کې اصلي غوښتنه د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو د اعلان لغوه کول و.
دوه لارې شته، یو دا چې د شکایتو کمیسیون لوري ټولو شکایتونو ته د نړیوالو څارونکو پر وړاندې بیا کتنه وشي، او یا دا چې سره له ټولو ترغلیو د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ټولو امکاناتو په نظر کې نیولو سره د ټاکنو دویم پړاو لپاره چمتووالی ونیول شي.
ښاغلی مانوي وایي د دې خبرو په لومړۍ ناسته کې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې او ممکن راتلونکي ناسته یې د شنبې په ورځ جوړه شي. همداشان تېره ورځ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال بابر فرحمن په خپل ټویټر لیکلی و چې دغه خبرې د زلمي خلیلزاد او پخواني ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه د دواړو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ پیل شوې. د محمد اشرف غني انتخاباتي ډله او همداراز ولسمشرۍ مڼې په دې اړه څه نه وایي، خو د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر محمد اشرف غني به تر راتلونکي درې ورځو پورې د لوړې مراسم ترسره کړي. خو د عبدالله انتخاباتي ډله وایي که د دواړو ټاکنیزو ډلو ترمنځ خبرې پایلې ورنه کړي او محمد اشرف غني د دوشنبې په ورځ د لوړې مراسم ترسره کړي، په همدې ورځ به عبدالله هم د دوی په وینا د یو ټول شمول حکومت د رئیس جمهور په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. ښاغلی مانوي وایي عبدالله به د لوړې مراسم په خپل اوسني دفتر کې چې د سپیدار ماڼۍ ده ترسره کړي، او دې مراسمو ته بهرني مېلمانه هم راغوښتل شوي. په ورته وخت کې روان ټاکنیز جنجالونو ته د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي د انتخاباتي جنجالونو حقوقي اړخ پای ته رسېدلی، خو د روانو سیاسي ناندریو لپاره باید دواړو خواوې یوې هوکړې ته ورسیږي.
نړۍ تقریبا د ټاکلو پایلې په رسمیت نه دي پیژندلي، او هیڅ چا مبارکي هم نه ده ورکړې، او د لوړې مراسم هم وځنډول شول، خو اوس دواړه طرفونه غواړي چې د لوړې مراسم ترسره کړي. دا خپله یو بحران دی او پرته له خبرو بله لار نشته.
ښاغلی ستانکزی د اشرف غني او عبدالله ترمنځ د یو ائتلافي حکومت امکان هم لري نه بولي، او وایي چې ممکن دواړه طرفونه د همداسې حکومت پر سر توافق وکړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو،
کابل.
قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې به په یو بل راپور کې واورئ چې په افغانستان کې د جنگي جرایمو قربانیان د هاګ د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې د هرکلي ترڅنګ د دوی پر وړاندې د ترسره شویو جنایتونو د جدي څیړنو غوښتنه هم کوي. خو له هغه مخکې په روزګان ولایت کې خلک او زده کوونکي د بندو ښوونځیو بیا پرانیستل غواړي. د روزګان د مرکز ترین کوټ یو شمیر اوسیدونکي او خلک وایي څلور کاله کېږي چې ښوونځي د دوی د ماشومانو پر مخ تړلي دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې شوي دي. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم دا مني چې په دې ولایت کې د ناامنیو له کبله ښوونځي د ماشومانو پر مخ تړل شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ نچین سیمی منځنی ښوونځی چې روانې جګړې نړولې او زرګونه زده کوونکي له زده کړې بې برخې کړي دي. د سیمی اوسیدونکي وایي ښوونځی د جګړو له امله نړېدلی ده، خو د ټولګیو د چتونو ګاډران او دغه شان خښتې په دې ښوونځي کې د جګړو د مرچلو په جوړېدو کې کارېدلی دي. ویل کېږي په دې ښوونځي کې له زرو ډېرو زده کوونکو زده کړې کولې، خو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې له امله یې دروازه د زده کوونکو پر مخ تړلې ده. د دې ښوونځي دوه زده کوونکو جمی الله او رحیم الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا یو څلورم کال دی چې دا جنګونه راغلي دي، په دې ښوونځي کې بیا درس نه دی ویل شوی. دا څلور کاله بیا برخې وکړې مو په شاوې، کله یوه ځای ته درس وي، کله بل ځای ته درس وي. اوس نو ټول دی څوک یو پوچی لري یا یو پسونه یو شی لري، هغه ګوري که نور دغه ایله بېکاره ګرځي.
چې دغه جنګونه شروع شوي دغه مکتب خراب شوی دی، اوس دا موږ خپل کارونه کوو بشي نشته. خو دا جنګونه چې سره راغله هغه ګرده مکتب هم سره ونړېدلې، دغه بالا ګرده شیان سره ولاړه ورک شو. په دې کې ډېر دی دا ګرد کلي د ورځو پخوا بورکلله اوس نشته. اوس دا مکتب چې خراب شوی دی دغه رئیس اوس بیا څوک نه دی ورغلی. نو خو دغه مکتب پخوا مجمانیه درلوده، نو خو څوک نشته. اوس دا مکتب ګرده سر خراب شو، دونه څوک نشته چې ورته راشي مس مکتب رسان کې موږ ورځو شي پکښې زده کوو.
دا یوازې د نچین ښوونځي نه ده چې د جګړو له امله تړل شوی، بلکې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې لسګونه نورې ښوونځي هم شته چې د جګړو له امله زیانمنې شوي دي. د ترینکوټ ښار د ګرماب سیمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې له تېر یوه کال راهیسې طالبان نشته، خو لا هم دلته ښوونځي تړلي دي او څوک یې د دوباره پیل غم نه کوي. دی وایي ماشومان یې اوس له زده کړې بې برخې دي او غوښتنه کوي چې تړلې ښوونځي دي یو ځل بیا ورته خلاصې شي.
نمی جمعه گل همت د روزګان ولایت سیدون کې مخبونه شاګردان و زری ول سو په شاخوا کې مجدد شمول د دې مکتب د لودلی، نو ټول شاګردان عادي وس د مکتب د زکه د ستر نعمت څخه بیا برخې دي. عادي د شاګردان چې هم په خوادرست تل وس پسونه ګوري یا بچلی کې یا مردی کې کې بنا جنگ و ما نو وس خوادي جنگ ختم سو په دې منطقه کې دا منطقه خواده وس امن د جر در جر جز موږ مکتب راته جوړ کې دغه پسند کې جراته پال کې دغه
من مسری محمد ور ول سیار دي چې کاس دا ډیر وخیر په جنگو کې ورانه سونه بدل سه ولاړ نو وس مکشنیان دغه د درس مثال په پوجي کې اختاجی دي سکار شي نسته چې مکتب د ولارس مکتب خراب او د چش پوجي کوي په د تایاک پوجي دا تایاک پوجي د اپسونه ګوري یا بل کس کې په کوڅو کې مرده کی. مثال په اول سیم کې هم په دریم کې هم په پنځم کې هم وزارت هم بل ولر نه و نو وس په خوا مکتب ته ورته چې وخت به مکتب ته ور درس وی وی لاله به کوته به ورته مثال جوړي به خوره بده بس و دغه چې بیا مپشن بیا ورته مکتب ته ودار وس نو بل کار نه لري به پوجي او بیا پس خو بیا پساته ما څه بل کار نه لري.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې د نامنیو له امله د ماشومانو پر مخ ښوونځي تړل شوي او ودانۍ د جګړو له امله زیانمنې شوي دي. د دغې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه مکاتب چې ړنګ شوي دي هغې دپاره مختلفې برنامې په پلان کې نیول شوي دي، ترمیمات کرو، ترمیم پروسه په کار اچوو. همدارنګه د اکویپ د برنامې نه د 950 نیمه کاره پروژو دپاره مونږ آمادګي لرو. هغې کې یو دغه مکاتب هم شامل دي، هغه مکاتب چې په جنګي کرخه کې دي او ړنګ شوي دي، پخوا جوړ شوي وو، تعمیرات یې ستونزې اوس دپاره لري. هغې دپاره انشاءالله پلان لرو او د خپل پلان مطابق مخې ته ځو تر څو هغه ابتدایي سروې مونږ بشپړه کړو. په خپل تعلیماتي پلان کې هم داخلو او وزارت سره هم په دې رابطه باندې خبرې کوو. وګیم ور سره انشاءالله مشکل بنې.
مدنی پالین بیوایی پدغه ولایت کې د روانې جګړې لامل زرګونه ماشومان لزده کړې بې برخې دي. دیوایی د یادو ماشومانو لزده کړې بې برخې کېدل د اندېښنې وړ ده او باید دولت ورته جدید توجه وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
دینی عالمانو په کونړ ولایت کې د جنازې په مراسمو کې سقاط بند کړی دی. دوی وایي چې د سقاط په پیسو به یا لارې او پلونه جوړیږي او یا به خلک د خیر ښېګڼې نور کارونه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د موضوع تفصیل اوروي.
په کونړ کې دینی عالمانوی په جنازو کې د سقاط په نوم د پیسو ورکولو دود چې کوم شرعي بڼه نه لري ختم کړي او پر ځای د مړو وارثین د سقاط په پیسو لارې پلونه یا مدرسې جوړوي او یا هم د څښلو پاکو اوبو څاګانې باسي چې ګټه یې ډېرو خلکو او ثوابي مړي ته رسیږي. د دمکلي اوسیدونکي دینی عالم مولوي فضل غنی ازادي راډیو ته وویل
چا والدین مړ شي د هغې دپاره باید صدقه جاریه کړي، ځکه رسول اسلام فرمایي کله چې انسان مړ شي دغې ټول عمل ختم شي، خو درې داسې ځونه چې په قبر کې هم هغې ته د هغې ثواب رسېږي. اول د رسول اسلام صدقه جاریه، صدقه جاریه ویلي، صدقه جاریه لار جوړول دي، جومات جوړول دي، مدارس جوړول دي، مکتبونه جوړول دي، مرفت عامه کارونه چې هغه خلک ترې ګټه اخلي، نو انسان کو قبر کې هم هغې ته رسېږي د هغې ثوابونه.
د هغه په خبره چې په خوابه په کونړ کې هم د مړو په جنازو کې ملایانو دایره جوړوله، قران کریم باندې به یې د سخات پیسې ایښې وي، په دایره کې به یې ګرځولي، یو بل ته به یې بخلي، چې دا یو غیر شرعي عمل او د قران کریم سپکاوی وو چې اوس یې دغه دود ختم کړي. په کونړ کې د عالمانو شورا مشر مولوی عبدالرحمن وایي سقاط له یوه کس څخه د قضا شوو لمونځونو او روژو په بدل کې د فدیې نوم دی چې د مړي وارثینې ادا کوي.
اوس رالو دا مسله چې علما ناست وو دا چورلندې به کو، تا ته به خلی وخت ته به قرآن بېزتي پکې کېدله او دغه یو حیله وه او حیله ناروه وه. یو یو ګس ټوټه وه، نیم نیم ګس ټوټه وه، سپینه ټوټه وه، ټوټې ټوټې کړل، دا تا ته جانماز دی. نو دا شریعت کې ناروه وه. لاره دې جوړه کړه، کویه دې جوړ کړو، بلکې مدرسې دې چانده ورکړه، نو بله یو طریقه دې وکړه، نو دې ته یو صدقه جاریه وه.
د مولوی عبدالرحمن په وینا چې تلې د رواجی سخات په څیر خلکو ته د غیر شرعي رواجونو خلاف د اسلام احکام بیان کړي چې ورسره په ټولنه کې زیات اصلاحات رامنځته شوي. قاری سعید چې د تره میرمنې وفات شوي، د سخات په پیسو یې منډکول چینی او تبلیغي مرکز ته کوزه شوې لاره جوړه کړې وایي
هغه صدقه چې دوی کوي، هغه فدیه چې دوی ورکوي، نو بیا ګوري چې کوم کار په دې باندې ترسره کېدی شي، که لاره یې، که پولي، که بل داسې یو خیریه کار یې، نو هغې دپاره تصمیم نیسي او هغه پې ترسره کوي. څه وخت مخکې زمونږ هم د تره ښځه وفات شوې وه، نو موږ دا لازمه وګڼله چې د منډکول په ساحه کې چې کوم تبلیغي مرکز دی دغلته یوه لاره وه چې ډېره خرابه وه، خلک به چې مرکز ته تلل، نو بوډاګان خاص کر ډېر ستونزو سره مخ وو، نو که هغه ورغوله او صدقه جاریه به انشاءالله هغې ته بیا ثواب رسېږي.
خو یو شمیر نور دینی عالمان بیا وایي چې سقاط ورکول د هر چا خپله خوښه ده، که څوک پرې د خیر ښېګڼې کار کوي او یا یې په غریبو ویشي. قاری انور الله وایي
فدیه همداسې لکه مسکین فقیر خو به تا ته معلوم وي، هغې لې ورکول، نو هغه کوي کې استعمالوی شي، په لکه مسکین لې ورکوی شي.
د کونړ، نورستان او د ننګرهار له یو شمیر سیمو پرته د هیواد په نورو اکثر ولایتونو کې د مړو سخات له جنازې وروسته په دایره کې ناستو کسانو او له دایرې بهر غریبو خلکو ته ورکول کیږي. خو دینی عالمان وایي د سخات دغه ډول ورکړه یوازې یو دود دی، که ټولو سیمو کې د مړو د سخات پیسې د خیر ښېګڼې په کارونو ولګول شي، نو ورسره به یې مړو ته د ثواب رسېدو تر څنګ د هیواد آبادۍ او د خلکو ستونزو هواري کې هم پورا ونډه اخستې وي.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په هلمند کې خلک څنګه مرخیړي یا پوڅکۍ کوي.
بیلمن کې د پخوات خدا پخوانی خلګې ګرد شو پیژنیم نو دوی مستر کوله سي چې دا راین سو کورلو پر واجولو کې صفره مرسته وکي.
د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي او ردو تیر سره اوسئ. په افغانستان کې د جنگي جرمونو قربانیان د هاګ د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې د هرکلی ترڅنګ د دوی پر وړاندې د ترسره شویو جنگي جنایتونو د جی ډی څیړنو غوښتنه کوي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي هر هغه اړخ چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو عامل وي باید ولسته یې څیرې بربنډې شي. له دې سره په یو وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی د وروستۍ پریکړې هرکلی کوي او پر افغان حکومت په دې برخه کې د همکارۍ غږ کوي.
له هغې وروسته چې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د څېړلو پریکړه وکړه اوس په افغانستان کې یو شمېر قربانیان چې د جنگي جرمونو له امله یې قرباني ورکړې د دغې پریکړې هرکلی کوي. د 2018 کال د اپریل میاشت په کندز کې د بېسرحدو ډاکټرانو پر روغتون د امریکایانو له لورې هوایي برید چې په ترڅ کې 22 کسان ووژل شول هغه وخت دغه برید یو جنگي جنایت وبلل شو. په همدې روغتون کې د وژل شوي ډاکټر رور حمدالله سالارزي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له رامنځته شوې پېښې څلور کاله تېر شول خو اوس هم دا معلومات نشته چې په دې روغتون ولې برید وشو.
کله چې امریکایانو په انیسټیټ څخه خانه باندې بمبار وکړو تقریبا د دې پیښې څخه څلور کاله تېر شو. امریکایانو چې کله دا جنایت وکړل او زمونږ د ورور په ګډون باندې نور ډېر زیات ډاکتران او نور دوستان ملګري شهیدان شول نو تقریبا په همدې کې امریکایانو دا جنایت وکړ. نو زمونږ امریکایانو نه افغان حکومت نه هیڅ کوم زمونږ پوښتنه وکړه چې ولې دا جنایت امریکایانو ترسره کړو عبدالاخر په دې وخت کې ولې د
حمدالله وی نړیواله محکمه د دغه پیښه ژر تر ژره وڅېړي. همداراز تېر 2019 کال د سپتمبر 15 په ننګرهار ولایت کې د ملي امنیت د 02 قطعې لخوا په یو کور کې د چاپي پر مهال څلورونه ووژل شول. هغه مهال دغه پیښه د جدي غبرګونونو سره مخ شوه ان تر دې چې افغان ولسمشر د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی هم له دندې لرې کړ. په داسې حال کې چې د دې پیښې څخه شاوخوا 8 میاشتې په تېرېدو دي د دې څلورونو ماما محمد ابراهیم د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا هم نه ده معلومه چې حکومت ولې د غزوانان ووژل.
په دې هم ته وایي چې 15 کسان هم نیولې دي او بندیان دي موږ سره نو موږ لا نه خپل سترګ نه لیدلې. شهادت دغه مجرمین دي ونیسي د قدس حملې بند شي دا
دوړه کورنۍ د حکومت څخه د دې پیښو د جدي څېړنو غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر راواخلو خو هغوی د خبرو نه کولو تر څنګ وویل چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د هاګ نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. د دې کمیسیون وایند شکر الله مشکور د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې څېړنو لپاره باید زمینه برابره شي.
نړیوالې جنایي محکمې په هیواد کې د جنګي جرمونو اړوند د څېړنو د پیلولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دې پریکړې هرکلی کوي. غوښتنه مو دا ده چې د افغانستان حکومت د دغه محکمې سره همکاري وکړي او لازم سهولتونه برابر کړي ترڅو دوی خپل کارونه ته دوام.
طالبانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خبرې مخکې له وخته وبللې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال 10,000 امریکایي عسکر میشت دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په تیرو 2 لسیزو کې د جګړې پر مهال څه باندې 2,500 ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یوې خبري غونډه کې د خبرو پر مهال دغه محکمه یو غیر مسؤل سیاسي بنسټ وباله او ویل چې په افغانستان کې په جنګي جنایتو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې چړنو مخاونیسی. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولې دي. نقیب الله حسنزای له کندهار لیکي په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا تحقیقات د افغانانو لپاره یو ښه اقدام دی. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو برید د افغانستان د دښمنانو کار دی او طالبان باید د داسې کسانو د معلومولو لپاره سوله وکی. سمیع الله میوند لیکي امریکا باید تر هغه وخت پورې له افغانستان ونه وزي چې سوله نوي شوي. امیر خان ایوبی د هلمند ولایت له مرکز لشکرګاه څخه لیکي، زما په نظر سوله هغه وخت راتلی شي چې اوربند او بین الافغاني خبرې پیل شي. عزیز زابلای له ځنځیر نه لیکي، په افغانستان کې د هر ډول حملو عاملان طالبان دي، ځکه چې په افغانستان کې دوی ترهګرو ډلو ته د حملو زمینه دوی برابره کړې ده. او دین محمد احمدی له کندهار لیکي، له ولسمشر اشرف غنی نه غواړو چې د طالبانو بندیان ژر تر ژره آزاد کړي تر څو افغاني اوربند ته لاره اواره شي. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. اجمل انت غوښې چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت او همدارنګه د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو نن په کابل کې په برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او تر 55 زیات نور ټپیان دي. په دغه مراسمو کې یو شمیر سیاسي مشران او چارواکي هم راټول شوي وو چې د کورنیو چارو وزارت په وینا له پیښې روغ وتلي. د کورنیو چارو وزارت وایي په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي یووالي برید بللی. ښاغلي غنی پر خپل ټویټر لیکلي چې له برید وروسته یې له عبدالله عبدالله او ښاغلي خلیلي سره چې په دې غونډه کې وو ټلیفوني خبرې کړې او د هغوی د احوال پوښتنه یې کړې ده. په روسکان کې پولیس وایي وسلوالو طالبانو پر ولسي خلکو برید کړی، یو تن یې ټپي کړی او شپږ تنه یې له ځان سره بیولي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالو خطاب کړی دی. ترامپ د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپل وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورته غاړي دي. او د امریکا متحده ایالاتو، برتانیا او استونیا د روسیې پر پوځي استخباراتو تور پورې کړی چې د ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویبپاڼو یې لوی سایبري بریدونه کړي. دوی د دې برید هدف د اختلافاتو خپرول او د عادي ګرجستانیانو د ژوند ګډوډول ښودل شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه کرکټ. د افغانستان او آیرلند ترمنځ په هند کې د کرکټ د شل اووریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه شیبه مخکې پای ته ورسېده. د تفصیل لپاره صفی الله ستانکزی د شیبه په سټوډیو کې را سره دی. ستانکزی صاحب، لوبه چا وګټله؟
سلام تاسو ته اوریدونکو ته، دا مایک ته سلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کولای شول د آیرلند په وړاندې نننۍ لوبه وګټي.
دغه بریا د مایک غلطي ده، هیجان د لوبې د ګټلو کڅنګه
او تبان خو ډېر هیجاني بریا بم نوي، ځکه چې دا په ډي ایل یا ډاک لوئیس میتود باندې افغانستان دغه لوبه وګټله. په هغسې وختونو کې چې د طبیعي پیښې به نه وایو، باران او واورې په خاطر باندې واوره خو نه، خو باران په خاطر کې چیرته کرکټ درېږي. نو د ډاک لوئیس میتود دا وایي چې مقابل ټیم که ښه امتیازات اخیستي وي، هغه ټیم چې اوس لوبه کوي نو هغه برنده کیږي. نو افغانستان هم 133 منډې کړې وي او 40 منډې ورته پاتې وي چې دغه هدف ته ورسیږي. خو له دې چې دغه 133 منډې په ښه امتیاز ترلاسه کړې وي او د آیرلند په نسبت د آیرلند د همدغې لوبې په مقایسې باندې 133 ښې منډې اخیستي وي، نو افغانستان برنده اعلان شو. البته په ډاک لوئیس کې بیا په 11 بالونو تفاوت باندې راغی. دا لږ څه مغلق ده، خو همدا چې افغانستان لوبه وګټله دا د افغانانو لپاره غټه خبره ده. او تمه ده راتلونکي یک شنبه او سه شنبه به بیا افغانستان او آیرلند سره مخ کیږي. په نننۍ لوبه کې د افغانستان ځوانو بیټسمینانو چانس درلوده او هغوی ښه لوبه هم وکړه، تیزه لوبه یې وکړله. لاغې ډلې نجیب الله زادران په یوشتو بالونو باندې دوه څلوېښت تیزې منډې وکړلې. سمیع الله شینوار هم نن ښه و له نجیب زادران سره ودرېد. او رحمان الله ګربز ډېره ښه لوبه وکړه، په اول کې ډېره تیزه لوبه وکړله. هماغه د رحمان الله ګربز تیزه او د ځاځي تیزه لوبه د دې لامل شو چې افغانستان په ډکلیویز میتود باندې برنده شي. البته رحمان په دیارلسو توپونو باندې اتویشت منډې کړې وې. خو د آیرلند پال سټرلینګ چې د افغانستان شهزاد ورته وایي، هغه ډېر قوي لوبه وکړله. نن یو ځل بیا تل د افغانستان په وړاندې ښه لوبېږي، شپېته منډې کړې وې په یو څلوېښتو بالونو باندې. او په مقابل کې بیا راشد خان راغی چې بالاخره آوټ کړل له ډېرو هلو ځلو وروسته. راشد خان درې وکټې اخیستې.
د افغان لوبډلې بالینګ ښه و.
د افغان لوبډلې بالینګ په ځینو زما په نظر ځینو ځایونو کې دوی په فیلډینګ کې ځینې توپونه ترې لاړل. او باید ووایو چې دغه میدان هم ډېر تیز زما په نظر و او چندانې ونه چلیدل. خو بیا هم یو سلو درې اویا منډې په ټي ټوینټي کې، هغه هم په هند غاندې ګراؤنډ کې چې په آی پی ایل کې تر دوه سوه ډېرې زیاتې منډې کوي هلته ټیمونه. نو فکر کوم ډېر مناسب ټارګیټ د افغانستان لپاره، او باید چې داسې ښکارېدلم چې افغانستان یې ګټي که باران شوی هم نه وای.
ډېره زیاته مننه صفي الله ستانکزای. او قدرمنو اوریدونکو، چې د افغانستان او آیرلند د نننۍ شل اووریزې لوبې په اړه جزئیات راکول.
د لوبو له میدانه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېدی. او اوس واورئ چې مرخیړي یا پوڅکۍ په هلمند کې څنګه ترویجیږي. کلونه کلونه کېږي چې د هلمند د کرنې ریاست له کروندګرو سره ګډ کار کوي چې د کوکنارو د کښت لپاره مختلف بدیلونه پیدا کړي. خو راځئ د الیاس دایي په راپور کې وګورئ چې د مرخیړیو بازار څنګه دی.
مجتبا د نادلی په چانجیر کلی کې د مرخیړیو د کرل سوي تخم شاوخوا خاوره تازه کوي. دی که څه هم د نو مرخیړیو او پوڅکیو سره ډیر بلد نه دی، خو د پخوانیو خاطرو او پوڅکیو د موسم او موندلو په اړه کیسې کوي.
پنځورو سپین سر به ویل چې پوڅکی چې کله تالنده وسي دا پیلبو د پسرلي په وخت کې دا راغورځي. نو موږ به همیشه چې کله کوچنیان د دې پیدا کول هاو چې مزهداره شی دی.
د اوس زراعت د پوڅکۍ د رواجولو لپاره کار شروع کړی. دا د تیم کری څه پلان ورته لرې؟ څه کوې؟
والله خو بس سخته مې د زراعت سره په همغږۍ په چې دوی موږ ته ویلي دي چې معنا موږ تاسې ته د پوڅکیو د غدر کوو. وګورو چې دا څنګه کېږي. او ډېره لای دا شی دی دلته په هلمند کې د پخوا څخه د پخواني خلک یې ګرده ښه پېژنیم. نو دوی موږ سره کولی شي چې دا رانیسي او په کرلو په دغې کې په رواجولو کې ښه پوره مرسته وکړي.
په هلمند او کندهار کې ورته پوڅکۍ، خو په ختیځ او مرکزي سیمو کې ورته مرخیړي او سمرک وایي. پخوا به د باران او تالندي یا راد وروسته د درختو په بیخونو کې پیدا کېدلې، خو اوس د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي رواج سي او ډېرو کروندګرو ته په اړه معلومات او امکانات برابر کړي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ د ریاست اړوند د پلان او پروګرامونو مسؤل رفیع الله کلام وایي مرخیړي یا پوڅکۍ ولې مهمې دي.
تیر کال د هلمند د کرنې ادارې لخوا په دې ولایت کې په ازمایشتي ډول باندې پوڅکۍ یا په انګلیسي کې چې مشروم ورته وایي د دې کرنه سرته رسولې وه، چې خوشبختانه تر دې مهاله پایلې مثبتې دي. موږ دغه نبات د دې دپاره چې د هلمند د اوبو خاورې او هوا سره توافق وازمایو موږ پایلو دا ښودلې ده چې په دې ولایت کې د دې نبات نتیجه ښه ده. په مجموع کې څخه استفاده چې ده دا په اکثره خوړو کې د دې څخه استفاده کیږي، چې تقریبا ځینې خلک یې په دې خوښوي چې دا لږ کالوري لرونکي خواړه دي. او دغه رقم موږ په اکثره ساحو کې یا په نورو هیوادونو کې دا د وزن د کموالي دپاره د دې څخه استفاده کیږي.
د کرنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي په دې ډول د دې ولایت کروندګرو ته د دل په نوم نوی بوټی، تخمونه او میوې وړاندې کړي. د کرنې او مالدارۍ ریاست کلونه کېږي چې د زعفرانو او الویرا ترڅنګ چې ویل کېږي د هلمند په خاوره کې ښه نتیجه ورکوي او نړیوال بازار هم لري، پر بیلابیلو بوټو د کروندګرو سره کار کوي څو د کوکنارو مخه ونیسي. مجتبا چې تازه په خپل باغ کې پوڅکۍ روزي وایي هیله لري چې ښه نتیجه ورکړي.
ونو یو خوا پخوانیو خیال او فکر ورته لرم چې دا د خلکو په خوا ډېر خوښ وي. او بل دا چې دا خپلې والای دا شی دی، و دا ځوانان چې راځي په دا منظرو دا مې یو خاص دودیز به دغه لري راځي پوڅکۍ وخورو نن داسې یو دغه لري نو خیر دې غواړو توکل پر خدای انشاءالله کامیاب بسو.
پوڅکۍ یا سمارک چې په ډېره کمه موده کې واده کوي او خوراک ته آماده کېږي، په ځینو سیمو کې اومه هم خوړل کېږي، خو مرخیړۍ یا پوڅکۍ څه ډول کرل کېږي او واده کوي؟ رفیع الله کلام نه یوازې موږ ته د هغې د کرلو لارښوونه کوي، بلکې کروندګر تشویقوي چې پوڅکۍ هم د نورو نباتي بوټو او سبزیجاتو په ډول زده او روزلې رواج کړي.
دغه کرنه چې کومه د دې صورت نیسي، دا په قید هوا کې یا په شنو خونو کې یا په ګرین هاوس کې د دې کرنه سرته رسیږي، چې په مجموع کې دا په خاصو موادو کې د دې هغه کوم انسات چې دي هغه ځای په ځای کېږي او بیا وروسته هغه په واده او نمو باندې راځي او بالاخره دغه نبات چې کوم دی دا شین کېږي.
د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلینو وړاندې تر دې د کوکنارو دپاره د ښه بدیل په خاطر هنجه، الویرا، زعفران، کیله او بیلابیل نور نباتات او بوټي ازمویلي دي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. که څه هم د هیواد په نور ولایتونو کې سته، خو په هلمند کې به اول ځل وي چې مرخیړۍ یا پوڅکۍ بازار ته راوځي او خلک یې د نرخ او پریمانه خوړلو سره اشنا کېږي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
یو سل یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د سوله غواړو چې زما زما خویندې وروڼه زموږ ټول هېواد پکې خوندي اوسي او موږ پکې خوندي او زموږ په هېواد کې سوله راشي. نه، موږ نه غواړو چې د طالبان دور ته لاړه شي. موږ غواړو چې د افغانستان کې امن راشي، سوله راشي، ښه سوله ولرو. په ډیموکراسۍ باور لرو، ځکه زموږ د ټولو پکې حقونه د خوندي وي.
قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو شیبه ورسته پیلېږي. خو له هغه مخکې، د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله نړۍ سخت اقتصادي تاوانونه کړي دي. اسمت څاروان درته وایي چې هوایي شرکتونو له دې درکه څومره تاوان کړی دی.
د نړۍ هوایي شرکتونه د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله ممکن تر سل میلیارد ډالر زیات زیان وکړي. د هوایی ترانسپورت نړیوالې ټولنې د پنځشنبې په ورځ اټکل وکړ چې د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله به هوایی شرکتونه له 3.5 میلیارد تر 1.4 میلیارد ډالر پورې عاید له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې دوی اونۍ وړاندې اټکل کېده چې هوایی شرکتونه به 9 میلیارد ډالر تاوان وکړي. خو د دې لپاره چې د کرونا د وایروس د خپرېدو ویره ده، ډېر خلک بیریږي چې سفر وکړي. اوس خلک سفر نه کوي او په نتیجه کې الوتکې یا تشیزي یا بیخي پرواز لغوه کوي. په پیل کې ګمان کېده چې کرونا به په چین او یوازې څو نورو هیوادونو پورې محدوده پاتې شي او د نړۍ اکثرو هیوادونو ته به نه خپرې شي، خو اوس داسې ښکاري چې دا وایرس هر هیواد ته خپور شوی او لا هم خپرې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې سږکال د نوروز د میلې لپاره په مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو لپاره راغونډ نه شي. د تاجکستان له خلکو غوښتنه شوې چې د جمعې لمونځ لپاره جوماتونو ته لاړ نه شي. په ایټالیا کې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ تر 15 نیټې پورې رخصت کړل شوي دي. دې ته ورته اقدام په ایران کې شوی. سعودي عربستان له مخکې د عمرې لپاره د ویزې ورکړه بنده کړې وه. پرون سعودي عربستان وویل چې په کعبه کې یو لړ محدودیتونه وضع کوي او د کعبې طواف، صفا او مروه د زیارتوالو پر مخ بندوي. همداراز په مسجد الحرام او مسجد النبی کې محدودیتونه وضع شوي دي. دا دو جمعتونه باید د ماخوستن له لمانځه وروسته بند وي او د سهار تر لمانځه یو ساعت مخکې پرانستل کیږي. لمونځ به یوازې په جومات کې دننه ادا کیږي. سعودي عربستان ویلي چې تر اوسه پورې په دغه هیواد کې 4 تنه په کرونا اخته شوي دي. په مجموع کې په درسته نړۍ کې تر اوسه پورې په کرونا 1,102 اخته شوي دي. 3,415 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي او تر 55,000 د ډېرو نورو درملنه شوې ده.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، یو اربیاز فریبا ظاهر
خوشحالم چې د دې ونې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرق لاس درته وایم. د تل په څیر موږ ستاسو پیغامونه اخیستي دي، البته په دې توپیر چې دا ونې مو تر ډیره د خلکو اندېښنې د یوې نوې خبرې سوې ناروغي یا کورونا ویروس د خبرېدو له کبله ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د افغانستان د بېلابېلو سیمو څخه خلکو موږ ته خپل پیغامونه پرېښي دي او ویلي دي چې دوی په دې خاطر اندېښنه لري، تشویش لري چې دا ویروس څنګه ویروس دی او څنګه به یې حکومت مخنیوی کوي او د دې په اړه څه باید وسي. خو تر څنګ نور پیغامونه هم لرو، شمې وبلله چې د دغه ویروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راواخلم او دغه راز به د یو روغتیایي متخصص څرګندونې هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. وروسته به بیا ستاسو نورو پیغامونو ته هم راسو، خو تر هر څه دمخه دغه د کورونا ویروس اړوند ستاسو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته. دغه مرض چې په چین او په بعضو مملکتو کې شروع دی، دغه چې مغني شي مري یا ښه کېدل هم لري، بعضې ښه کېږي یا بېخي نه ښه کېږي، چې مغه ویني او مري. دغه جواب راته سبۍ راکوي، سبۍ په خدای مې وسپارله. یا الله ماشه